سلامونه د سهار ته بجې شوې زه سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاست ویم پایل په خبرونو کو
د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنر لیسلی سکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناهغښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس شبکه لیکلي دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي په دوام کې ویل شوي چې د کاناډا لوی کمشنر د افغان پناهغښتونکو د بیا میشتولو په چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده کاناډا ته د افغان پناهغښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چهارشنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه هیواد ته ورسېدل د افغانستان اړوند خبرونه وروسته خو اوس یو بهرنی خبر د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبې په ماښام یو وسلوال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی د راپورونو له مخې بریدګر 40 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې پخپله هم د تاریخ رشتي محصل او رواني ناروغ و پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو جزئیات وروسته واورئ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده د دې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل
کانټینر چې 3500 کانټینر شاوخوا هغه ټولې لوټ شولې د کراچۍ نه هغه اکثر افغانستان ترشیدو په حالت کې دي تنها 400 کانټینر چې هغه ممنوع مواد دي او دوی په نیگیټیو لیست کې دي دا غیر سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي رډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 تر رسیدو کې چې د خوشي کېدو لپاره خبري روانې دي اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 240 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاو د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټا برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنځمه پرانیسته په هغو مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوي وو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو ګډون کړی وو د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 ولټا برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او له هغه ځایه د کابل تر ارغندې رسوي په دوام کې ویل شوي دغه پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي او عملي کېدل به یې له ترکمنستان نه 1000 میګاواټه اضافي برېښنا افغانستان ته انتقال کړي افغانان په ځانګړي ډول کابل کې د ژمي له رسېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت لري ملګرو ملتونو پرون پنځمبه اعلان وکړ په سودان کې د پاوزو د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کباله شاوخوا 300,000 کسان له جزیره ولایت څخه کډی ته مجبور شوي دي د جزیره ولایت په اود مدني ښار کې وروسته له هغه وسلوالن ښته وشو چې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه دغه ملیشاوي اود مدني ښاري روانه اونۍ نیولی دی د سودان پوځ بیا وایي د دوی ځواکونه له دغه ښار وتلي او په دې باب څېړنې پیل شوي دي د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه له 250,000 څخه تر 300,000 پورې کسان له جزیره ولایت څخه کډې کولو ته مجبور شوي دي او د اندونیزیا چارواکو پرون وویل په پناهغښتونکو بار لږ تر لږه 15 کښتۍ تثبیتې کړي چې د آچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناهغښتونکي د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي په 2012 کال کې د میانمار یا پخوانی برما د پاوست راملو وروسته د مسلمانانو دغه اقلیت د ځورونو له کبله له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور شول د اسوشیتد پریس خبري اژانس د خبر له مخې د آچا ولایت د هوایي اډې قمندان ډګروال یویون کوسکاهیونو ویلي هیواد یې په خپلو اوبو کې وروسته له هغې ګزمې زیاته کړې چې له نومبر میاشت راهیسې اندونیزیا ته د روهینګیا پناهغښتونکو تګ زیات شو
پرونه ته شراغلی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده په دې ترڅ کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشان تر دې بریده د افغانستان په دوستی تورن شوې دي چې په اسلام آباد کې د جنو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوې دي پر دې مسلې دلته شخې شو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 14مه په خپل ونیز غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیر اسماعیل خان په برید کې ککړ کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربند سیمه کې د دسمبر په 12مه د پوز په یو مرکز د موټر بم په برید کې لش تر لشه دروشت پاکستانی پوځیان ووشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې حملې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر ور وغوښت او اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وایي چې دا ډله د ټي ټي پي مربوط ده چې مشران یې په کابل کې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د داربن د برید شواهد دي دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لور ته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 14مه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تربت ته روان و چې د بلوڅانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریک کړئ. را بشم د خپرونې میلمنو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د سکایپ له لارې په خپرونې کې را سره دی. اتمر صاحب ښه راغلئ. او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب، که لومړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډېر زیات شوي نه دي او سخته شوي نه دي؟
په یقین سره چې په دغو تیرو میاشتو کې دغه بلنګیم د پاکستان او د طالبانو تر منځ روان دی. او طالبان خو همیشه دا خبره کړې چې د پاکستان د امنیت ساتنه زمونږ وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي. او ځکه چې دا افغانستان کې نه دی، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه په بل هېواد کې و، د هغې ځینه تجهیزو تمویلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګرچې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه و، ګرچې دوی دواړه یعنې هغسې هېوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین دي دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول. او په هغه وخت کې داود خان پاکستان ته سفر کېده، ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر وکړو، دغه ډېر نږدې و چې دغه روابط ډېر عادي شول. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات راغلل، د جنرال ضیاءالله کودتا و د ذوالفقار علي بوټو بندي کېدل، بیا په افغانستان کې هم انقلابونه راغلل. تر دننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې هم نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل امچاه سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړي. په دې کې دواړه لورې ځان ته حق په جانب وایي. او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی، خو دې نه سړی امکان نشي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي. لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادا لري چې د دې ځینه به هېڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختیو باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري استخبارات لري کاشف لري دوی د وات خپل دغه شیان یا دغه مسائل خپل نه حل کی او که دغه کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري دا د ډیپلوماتیکو مجراو د لار نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب
مینستر کیری
مننه په امری برخه کې بل مومن صاحب نه واورو مومن صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي دا ویاندي هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبان هم ویلي دي چې شواهد دراوس پرې د وروستي بریټ په تړاو باندې مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریډونه شوي دي دوی ورته خبرې کړې دي مشال رادیو کې څه نوې خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلې دي طالبانو ته
نن د دسمبر په 14مه چې د بارو چارو وزارت ویاند راځوره بلوچستان خبري غونډه کوله داغه کې هغه هم دغه ویل چې منګه یو وار بیا دا خبره تکرارو د چې افغان حکومت ته چې کم عاملین دي هغه اونی سی واغ دي پاکستان ته ورسپاري دغه پیخ د دربان چې کم پیخ د رسمل خان دغه چې کم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته ورسپاري او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی دا سی اقدامات وکړي چې پراتونګي کې د افغانستان زمکه د پاکستان پرځد ونه کارول شي خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه او دغه سی د دینه مخ کې دا خبره د افغانستان سرپرست د بونوچر وزیر هم کړی و امیر خان متقی چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې نو دا د پاکستان د افغانستان د پولینا 400 یا 500 کیلومتر لري کیږي په پاکستان د نننه نو د پاکستان خو قوی پوز دی زبی الله مجاهدم ورسته کې دا خبرې کړې دي د پاکستان خو قوي پوز نه غي د مخول نيسي دغه سي طریق د طالبان پاکستان په خپل هم ویل دي چې منګه په پاکستان کې شتون لرو هم دا غزنه بریدونه کو هغه هم دغه خبره کړې ده دغه سي چې پاکستان کې کوم کارپوهان دی هغه هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرلی هغه هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته په کار کې خپل د خپل امنیت ځموري پورته کیو د خپل امنیت پرځای کی خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي نگران حکومت او د بیگا د سېنات کې چې کوم د قائمه کمیټه د دفاع قائمه کمیټه مشر دی مشاهد حسین سید نو هغه هم دغه خبره کوله چې کوس د پاکستان د پوز مشر په امریکا کې دی نو کده شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم پاغه خبري وشي او څنګه چې کستاسو خیلی چې د امریکا د پوز مشرم چې کوم خبري کړی دي نغه کې دی ویل چې موږ کده شي په دفاعي همکاري باندې هم دفاعي همکاري په امکانات باندې هم خبري وشي یا شوي دي دغه سي بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر د جان محمد سگزی او بخی جان سگزی نغه هم دغه خبره کړی ده چې باید منګه انتقامی کاروایی وکړو انتقامی بریدونه وکړو که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی
هم دغه ویل عجیب خبره نه ده د ټویټ وکړي امریکا ته باندې ورکو چې ډرون الوتکه کې دلته وی او لدی صاحب د په وینا د سگزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي به څو ساعت وروسته خپل ټویټونه بیرته لري
ټویټونه هم ډیلیټ کړو
سوې پاکستاني رسنۍ سوې چې علت یې څه ده
نو پاکستانی رسنۍ حکومت څنګه تاسو ویل چې د دفاع چې کومه کمیټه ده د سېنټر دغه مشر مشاهد حسین هم بیګه دا خبر ورکړه چې کې دې شي امریکای سره په استخباراتي همکاري باندې امریکای سره د پوزي همکاري باندې خبري وشي او دغه لورته هم په اشاره باندې ویل کې دې شي چې اگر خه مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکای تورنو چې منګه د افغان طالبانو خلاف جګړه کو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هواد ځای ورکړي نو هغه ول وس منګه د امریکای یو دریز دی منګه هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترګری سبب کیږي او امریکای سره هم دغه غم دی نو هغه و چې کېدې شي چې په لومبي ځل باندې یا ډیر وخت پس زمنګو د امریکای دریز یو شي او دغه مسله چې کومه راغره هغه په شریکه باندې منګه هندل کو دا غوی هم وزدي لورته خبرې کوي
اتمر صاحب د ترهګری په ځد جګړه په تیرو دولسیزو کې د امریکا بي پيلوټ الوتکو په وزیرستان کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېر حمله وکړې او دوامدار حمله وکړې. بیا پاکستان په ټول تا عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بي ځای شول او ډېر زیان مور واوښته. د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حمله وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې بیا وروسته یو څه وضاحت له تاسو وغواړو. هغه وخت نتیجه ور نه کړه. اوس څه فکر کوي چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه اصلي علت په وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وې، دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو. او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا پوهیږي چې دغه دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قمندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې ځینه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې وو د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس د دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه او د امریکایي تیارو د بي پیلوټه تیارو لخوا نه وویشتل شو. خو پر ترتیب یعنې د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی، یعنې تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دوی ونه لټوله چې دغه مسایل دې په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق دې موږ ته راکړ شي پښتونخوا کوم چې منګه غواړو اکثریت منګه یو، یعنی دوی تر اوسه پورې دي شي ته قانون دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او د هغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي. او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوئ، هغوی دې ته قانع کړي چې دغه جګړه که تاسې کوئ که بل څوک کوي دا
شبر صاحب، زما ستاسو نه یوه پوښتنه لرله لکه اتمر صاحب د سوله ییزه حل د مسلې رئیستو خبره وکړه او کېدای شي دوی اشاره هم دغه خبرو ته وه. خو زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه دا ویلي ده چې طالبانو سره یوازینۍ لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چې کوم نورې وسله والې ډلې دي چې دوی وسله کېږدي او تسلیم شي دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته. او د پاکستان کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي هغوی ټول همدغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2020 کې طالبانو سره خبرې وشوې تریک طالبان پاکستان سره، او د هغې په نتیجه کې چې په جیلونو کې کوم د تریک طالبان پاکستان غړي و هغه راخوشي شو. دغسې د افغانستان نه دغه تریک طالبان پاکستان چې کوم وسله والو هغه راوستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول، نو هغه چې د سولې خبرې همیشه هغې تاوان رسول.
البته دا د اوسني د کاکړ دا نظر دی کوم پیاد وي د کله چې سباندې دوه کاله مخکې طالبانو کابل ونیو له هغه وروسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې له ټي ټي پي سره پاکستان، بیا اوربند هم شو، بیا دا اوربند مات شو. زما یې نوم هیر دی د په قبایلو کې د پاوچ یو مشر تاسو
فیض حمید په مشرۍ باندې
نه فیض حمید نه یو ریټایرډ جنرال دی هغه سره خبرې کوو ما نومیر شو هغه سره ما خبرې وکړې. هغه ویل وای پوځیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده
نه یو بل
پوځي چارواکی نه
دی. نو دغه خبره زما په یاد شوه. هغه ویل وای
بریګیډیر سید نذیر به وګیر
ګمان کوم دی هغه ویل سي د پوځیان هر وخت حضور باندې باور لري نو خبرو باندې. او بل مومن صاحب د ستاسو تر خبرې پورې مثلا بلوچستان سره هم د پاکستان پوځانو خبرې نه دي کړې. د سولې خبرې ل پښتون دوی ډلې سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم یو خو غشتنې ډېرې سولې سي خو له غوښ سره هم خبرې نه دي کړې او په ځای دي چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی لږ وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون ترنیول وروسته د څومره سخته خبرې وکړي هم د پاکستان د پوس په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت ته تهدید کو د سرګندونه سره ور
پټورو نه غټ سمګلر پټورو نه غټ دا کو پټورو نه زیات بدمعاش پټورو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی نن د پاکستان فوج دی نن تاسو ویني چې نن پولیس هم بے وسه دي نن اف سی هم بے وسه ده نن اف ای ای هم بے وسه دي نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سکیورټی ادارې دي دا ټول بے وسه دي هغه موږ پیژنو د موږ سره مخامخ شي ایون چې په فوج کې دننه که تاسو ته فکر وي د موږ سره ملاویږي را ملاویږي پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسرانو سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج دا پاکستان فوج دا پنجاب فوج دی دا د ملک د وحدت د ملک د یووالي په ملک برابروالي فوج نه دی دا صرف د پنجاب تحفظ کی د پښتون بلوچ او د نور محکومونو وطن لوټ کوي تم چې څومره زوروي تم چې څومره ټکوي تم چې څومره چې څومرم تخفه کوي په دې باندې مش خوشحالي جو ا په دې باندې چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلای دی ته به ډیر ته وای په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه را تړلی وو بیا راته وای چې افغانستان ډیر در باندې ګران دی ما ورته وای چې که زه درته ووایم چې ډیر باندې ډیر نه ډیر نه ډیر باندې ګران دی
اوس دا د علي وزیر خبرې وې پوځای دې چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخت شي په دې برخه کې د اتمر صاحب نظر هم وخت اتمر صاحب سره هم داسې نه ده کله چې د زور لالاري و څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناتو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخر مشکل د خبرو لالاري د سهال کو چې خپل قوا یو بس افغانستان نه هم درس د شوروي اتحاد قوا یو افغانستان وتلې د بننسوان حسوته لار حواله کړ چې بیا ونه شو خو بیا بیل خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولې جګړې په سولې حل کې دی شي څنګه عبد الله سينه ده
یقینا زه په دې باور یم ګورې د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره نه کېږي تاسو هغه ته اشاره وکړه ده بلوچ سره دی سند سره دی پښتنو سره دی او دا د دوی پښتانه اوس داسې شیان نه غواړي د پاکستان نه چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي پښتونستان آزاد کړي او سکلې واچي پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي بلوچ هم همدا خبره کوي بلوچ هم داسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی دلته هغه رفاهي سکیمونه نشته دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت کوي یعنې دوی خپل برخه غواړي سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینو او کراچي د پاکستان د لویو ښارونو ځینه دی اوسه لیکن ورو ورو کراچي یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي ټول قوت د پنجاب سره دی او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دی مخالفت کی، بلوچ سره کی، سندیان سره کی، یوازې پنجاب دی. دغه کسان چې دی دا بلوچ، پښتانه او سندی، دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې علاحده دوی ځان ته هیوادونه دي، دوی دا غواړي چې زمونږ برخه موږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغه ایالتونو دي، امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي. نو مشکل دلته دی.
وبخ ایستاسو خبره پر کوم، خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده، ک د تحریک طالبان پاکستان خبرو وکړو، تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مېشته سیمه چې دي، قبایلی سیمه دغه ترپونه دوی ته پریښودل شوې، دوی په کې د خپل خوخي شری نظام نه پېژول غواړي، دوی دغه غوښتن لري. او غوسه پاکستان ریاست و چې موږ سره کله هم دانه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره دلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغه تک چې څومره هم بدمنی شوې ده، د غیر خې دی ولټول شي چې د دې تر شا څوک او دا وسوک یو دی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دي د ماینونو پاک کړل شي، دغه تک چې جنگ بند کړل شي، دغه تک چې د جنگونو پر سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه دغه غوښتنه دي، به کبل خو بیا موږ بلوڅ تلل شروع، بیا بلوچستان کې به چې کومې وسلواله ډلې دي هغه آزادې غوښتون کړي، هغه چې موږ د پاکستان نه بیلیګو، موږ غواړو چې ځان خپل هواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو، هغه دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه، واقعي که پرس کا دا خبره نه سبا روان دي په پاکستان کې، که بلوڅ خپل حقونه ورکړل شي. دغه سي تر دې پوري د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، دغه لیکنه ما کتل، نو هغه وایي ک پرسکا پاکستان غواړي چې افغانستان سره محالات سم کړي، نو دغه یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پی ایک کې شامل کړي، نور پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده، نور چې دغلته کې ک پرسکا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هیوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلی، تجارت یې په ځای ساتلی، تجارت څه نه وي. نو هغه چې یوازینی حل وختي څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره پدې کې ده، په افغانستان کې د داوود خان حکومت راغی له ظاهر شاه نه وروسته، لږ سره د اسلام آباد روابط خراب وو. که څه هم اتمر صاحب په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داوود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب وو، د پرچم له حکومت سره خراب وو، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب وو، بیا چې مجاهدین راغلل هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی هغوی ترې ګیلمن وو. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پات شوی دی، ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی، پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر الته ورغه او ډیر خوشاله وو، میټایان پاکستان کې اسلام آباد کې ویشتل چې سم حکومت راغی، له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به اتمر
صاحب خپل دې سره ځلان جواب دادر کول غواړم چې زمونږ څومره د کې سیمه کې هغه به طرفه خبري اعلان یا په هغه څه خبري کیږي، نو هغه و چې پاکستان ته پکار دی کاغه دلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت ته، که په افغانستان کې د جمهوریت حکومت ته، پاکستان ته پکار دی چې هغه پری دی، هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي، پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي. او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي اوس خدا و چې موږ خپله پالیسي بدله کړې ده، سټریټیجیک ډیپ چې کوم پالیسي و دوی، سټریټیجیکي جوړتیا چې کوم پالیسي و دوی، چې موږ بدله کړې په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو. مطلب زما خبر ده چې څومره حمل ته کې پوهان یو هم دغه و چې پاکستان ک افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او هغه په خپل حالت باندې پری په خپل بهر څه ټیک شي
دا ده. لیکن اتمر صاحب باوجود دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څنګه پاکستان روان کړی دی، پاکستان په خپل لړی رو سخت مشکلات سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه، هیڅ کله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و لکه نن سبا. د نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پولیس شوی دی، ستره محکمه حکم پی کړی دی، د بیرته راغواړي په انتخاباتو کې دی بریالی شي. بل لورته عمران خان په زندان کې پروت دی او په پنجاب کې تر نواز شریف د کوم ایسای چخ پرېښې ودی د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوم چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري، له سنجانو سره لري، له پښتنو سره لري، او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري، په ځای دي چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی.
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی، هم اقتصادي مشکلات لري، هم سیاسي مشکلات لري، هم امنیتي مشکلات لري، او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیاناور اوسي. یوازینۍ لاره دا ده چې اول خو دغه نظامي د پاکستان نظامیان د ملکي حکومت کار نه لري، دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي. متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تېر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی. هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسې نه شئ لګولی. نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې، او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي، زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي. اوس مثلا افغانستان سره دوی روابط په عوض د دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو. تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل، مونږ داسې نه وایو چې دا زمونږ حق دی یا مهاجر دی باید هلته اوسي، لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله وي، نو بیا دا په اساس د یو تقسیم اوقات، په اساس د یو
او بیا په ژمي کې باید دا خلک ونه ایستل شي. او مننه اکبر صاحب، د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي؟ سي
پښتین په اړه تازه خبر دا چې لږ شي په مخ کې زه پروګرام ته راتلم، نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کړ، خو مجبور پښتین ویلي دي که فرض کا څوک مې وژنې هم د خپل دریز نه د خپل موقف نه په شا کېږم. دغه لنډې خبرې منظورم کړې دي، او چې زمونږ کم خبریال هغه ما خبرې وشو، نو هغه چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نه لکه د دسمبر
د تل لپاره د افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شي. له عدالتي ریمانډ نه مطلب څه؟
له دنه به پښتنې ګرویجنې کیږي، لکه دین مخ کې دا په جسمانی ریمانډ سپارل، نو داغه نه اوس دای په عدالتي ریمانډ کو دا تاسو ویل شي چې هغه دغه ته آسان کو. خو وختي تاسو خبرو کړ چې په منظور چې کم تورونه، په منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړې، اصل کې پاغې کې دا اوس په دمن مقدمه ده نیولې، خو دا د چمن په پیخه کې وو، خو د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړې ده
د اگست،
هغه دا ده چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اگست 13 هغه کې د خبرې کړې وي، او هغه کې د سختې خبرې کړې وي. د پی ټی ایم زنو مشران وو چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار، ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګه سوالونه ازاره مینتونه هر څو ته وکړل منګ نه مني، نو بیا دې منګ هم دغه بلوڅو لار خپلولې شو. زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی، څنګه دغه لار باندې تللی دي. دوی ویل چې بنگالانو څو وکړل د پوس سره، منګ بدغینه هم خطرناک کار دوی سره وکړو. نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې وي په هغه
خدای باندې مقدمه وکړه. پاکستان د قانون لمخه خو دیموکراسي ته نو په دې خبرو
منظور وکیلم ویل، منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسمانی ریمانډ نشي ورکوله، چې دوی منظور پولیس ته په جسمانی ریمانډ باندې وسپار ناغول چې تلس نه شکوله چې څوک یو تقریر وکي او خبرو کې وینا وکي، نو ته هغه سره داسې نه شکوله.
اتمر صاحب ډیر مننه، مومن صاحب له تاسو هم مننه، لاوریزون کام مننه دویم چې دا بحث تر دې شپې را سره ولید. تر بل خبرونې مو خدای مان.
آزادی ملما
تاسو درنو اوریدونکو، د آزادی رادیو ملمنی ته ز اسمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال ملمنه ده، هغه چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري، خامخه به انقاه عجایب زیلی دلی وي چې د ټولنیزو شبکو لاري د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. لدی سره به په دی خوله کې لا ډیر بلد شي، په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورنی نوم په اړه راته ووایي.
شای فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته زی دغه که چیرته سکندرت تللی یست یا هم یو څه بلدیت ورسره لري دغه چهل زینا او د خرقه او د ځینې مذهبي شیان چې دي دغه کوم نفر ټوله جوړ کړی دي یا هم راوړی دي د ډېر مذهبي وخت څخه دغه نفر عجایب ځای نیکه نومې دي سو موږ په هغه کټګوري څخه یو.
دا وس چې چیرې زیږیدلې یاست تاسو خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږیدلې یم، کندهار کې پیدا شوې یم، خو تقریبا زما یو لس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې وایلی دی. بیا د ځینو ځکه هغه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمینه نه وه مساعده نه، او کله چې موږ کندهار ته هم تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شو، ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو لپاره درسونه شته، او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه. خو بالاخره د ډېرو جنجالو په اخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته، او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وایه دغه ځای څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستې، او تقریبا څلور کاله لته ما درس وایه او استاد راغلی ام امریکا ته.
تاسو په کندهار کې زیږیدلې یاست، بیا کابل ته ولاړئ، بیا بیرته کندهار ته ولاړئ. د دې سفرونو په اړه راته وایست، کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه وو؟ خوشاله وی، خپه وی، یا بیرته چې راتلی خوشاله وی که خپه وی؟
کابل کې زه کوچنی را لو سوې یم، او زما مور تر ډېره حده پورې ماته وایي چې ولاته ته ناشکرې یې، مثلا ته منندوی نه یې د یو شي څخه. زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډېر خوښ دی، که څه هم هلته هغه کم د ښځو دپاره کم زمینه چې وه، یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډېر وو، خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم، سر مې نه په خلاصېږي، خو سات مې هلته تېر وو. او په کوچنۍ را لو سوې یم، د کابل کومه فضا چې وه، یا هم کم ژوند چې وو، یا هم کم لږ څه نسبت تر کندهار یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه، د ښځو دپاره هغونه ازار او وضعیت هم و. مثال په انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو، یا هم د مکتب په لارې کې کم ازار او کم وضعیت، دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي. خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلا ونه لیدی، زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم. ما هلته یو نیم درس وای، په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه یې هم ډېره راضي وم، او دغه د فضا څخه یې هم ډېره راضي وم. او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل، چې مثال د هند سفر و چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې و، یا هم د ترکیې سفر و، یا هم بیرته کزاکستان قرغزستان ته رالمه، یا هم اوس رالمه دلته، یا هم هلته کم پروجیکټس چې و د وومن د پروموټس لپاره، یا هم کم ځینې خدمات چې و. فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډیرو، ځکه کابل کې نفوس ډیرو موږ شاید نسوای لیدلی، کندهار کې نفوس لږ و، او کم کسان چې مثال غوښتلی چې دی هر څه ته لاسرسی ولري د هغوی تعداد هم ډېر محدود و. نو د هغوی څخه زه تر ډېر اندازې پورې برخمنه کېدلم، او ډېر مې لاسرسی ورته درلود، یا هم ډېر اپریشیټ کېدلم هلته. سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې و، یا هم کوم سفر چې، او زه ډېر به حتی ډېر خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته، موږ ولاړو کندهار. زه د دې څخه ډېر خوشحاله، ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل وروڼو پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې، هغه زموږ تحصیل و. زما 15 خوندې دي، او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بین حیات ډېر مهم و. زه د دې ټولو شانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم، ځینې وخت نه چې انسان ډېر تنبلي کوي، یا هم زه نه ځم دې ځای ته، یا هم زه نه ځم دې کورس ته، یا هم زه غواړم چې ژمی رالی یا هم دوبی رالی، رخصتیانې مې یو څه تیر کړم په کور کې، خاله کره ولاړ سم، ماما کره ولاړ سم. نه، هغه د کوچنیوالي هغه ځینې شیانې چې هغه فامیل ډېر فشار اولی نه، خو زه دې ټولو شانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم کله چې زما اولین سفر هند ته و. دا غزای څخه چې رااله ما زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوه شوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړئ په امریکایي پوهنتون کې مو درس ووایو، څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې یا هم تر اتو میاشتې پورې اول کوم پروسه چې شروع کېږي، لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی چې اول راځې نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي یا هم پریپریشن، چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کېږي، دوه یا هم درې سمسټر او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله، بیا بیرته باید د سره یې واخلي. خو خوشبختانه زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، سو ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټول شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال می نور هم پاتې دی. ژورنالیزم ان ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی وو، چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیست یا هم پولیټیکل ژورنالیست یم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه لږ یو څه جنجالونه رامخته شوه، بیا هغه ما پرېښوي. اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې دی.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست، درس دوام ورکوئ؟
سل فیصده زه غواړم چې زه خپل په درویش کلنۍ کې زه باید خپله ماسټري ولرم. سو اوس دپاره خو درسونه آنلاین دي، او ورسره یې وظیفه هم کومه، نو یو څه ځکه کله چې دلته اوسار دی هلته ماښام دی، هلته ماښام دلته ساري، بے حد سخت ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم. خو روانه کوي، یو دوه سمسټر مې نور پاتې دي، دا به انشاءالله خلاصو.
کله مو فکر کړی دی چې که تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلئ او حتی ماستری واخلئ، په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده، په لویینه کې مو انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپل د انګلیسي میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې، قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کېږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم، او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، د څونو سختۍ سره ته مخامخ کېږي. نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وه هغه ما ورکړله، که هغه په رستوران کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګارډن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې هم، یا هم اسیسټنټ وو، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه. ما ټول امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بېکاره کښېنم. یوه خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو، موږ نور چېرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنۍ د محصل دپاره، ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید من حیث د یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې، هغه پر موږ باندې بند شو. او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی، هغه یا هم تر درې میاشتې پورې، یا نهایت چې ډېر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې. نو ما کار ته ضرورت هم درلودی، او ما غوښتل چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم، او ډرایوینګ مې پاس کړم، دا وکړم، هغه وکړم، ګرین کارت اپلای وکړم، سوشل سیکیورټي مې واخلم، ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم، ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه، دوه میاشتې تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي. نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځان ته کار پیدا کړم پارټ ټایم، او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر کما د خپل کریډیټ سیمپلی. او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګری څخه ما ومني. زه چې کله انټرویو ته ولاړم، او ما انټرویو ورکړله، درې نفر زما مخته ناست وو، نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل. هغه وخت زما درې هفتې نو کله چې زه انټرویو کښېناستلم دوی ما څخه پوښتنه وکړله چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه ما چې ټوله شانو دوی ته وویله دوی په یو لحاظ باندې ډېر ډېر شاک شوله چې زما درې هفتې نه کېږي د راتګ زه ولې په کار پسې ګرځم یو نو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم او فکر کوم چې کوم چېرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودي یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله دوی ورځې وروسته دوی ما ته زنګ ووهلی چې راسه زموږ سره کار شروع کړه نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال من حیث د یو ګرسونی یا هم من حیث یو هغه ما ټوله کینسل کړله ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې د یو نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني
تاسې په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم هغه دا ده چې زه چې کوم رشته وایم یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن هغه تر دغه وخته پورې چې ما هلته درس وایه ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې و نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي چې هغه اخري کال و چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو یا هم مثلا څنګه ظاهر سو څنګه خبرې وکړو دا اوس شروع کړي چې زه دا دی اوس تل ترالم امریکا ته د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې و چې په هغه کې خوشبخته نه زما ډېرې نوښتې په ډېرې لوی لوی ویب سایټو کې پبلش شوي دي ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي او دغه څخه سره سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې هغه ټوله زما خپل دي سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایي یو څه ورسره معرفي سوم هغه وخت زما یو ځل علاقه ورسره پیدا سو هغه غزه نه پیدا چې مسال شو وایم کله چې زه دلته رالم نو اول کال څخه زما ځینې انټرویو نه د سیما نیوز سره دي نو هغه سره هم ما یو ډیر لاند وخت لپاره ما انټرنشپ کړی دی خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخستله خو دغه وخت څخه به ما مثال خپل کیمرا اخستله خپل ټرایپاډ راشه به مې اخستی یو موضوع به مې ټاکله او د پانتن کې به مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په اړه کې تر عزیز ما سره کښینه سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپل کوشش وکړي د ایډیټ څخه نیولې بیا تر کیمرې تر مخه پر بیا تر موضوع جوړونه یا هم دغه سکریپټ نوشته کول یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم د چا چا څخه زه باید پوښتنه وکم بیا دغه پبلش کول یا هم زما یوټیوب چینل یا هم زما ټیک ټاک دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخ ته بوتلله په دې باندې پیلم چې زه یو وخت نه یو وخت میډیا باندې راځم او دا چیرته وای دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی چې زه باید راسم نو سر د په هر شي کې مهارت ولرم د بزما د پر ډیر شې
د خلکو خبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي د خلکو عکس العمل څنګه دي
ش په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم ځکه دا اوس یو څه ډیر لنډه موده کیږي چې ما کم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې باندې کې ما غوښتل ودرول یو می په دې خاطر ودرول ځکه زه خپل دلته به حدا ختایم او زما تقسیم اوقات یا هم زما کوم سکیجول شدی ما تاسو وای چې هغه څنګه ګډوډ دی او بل دا غ سره سره کم د کمی جامع سره یا هم د کمی ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامع ده او هغه ډیرو څه ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د شزي د پردی پر مخ باندې ظاهرې ده دي کچیر هغه ظاهري شي هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي او کچیر د غل میچو څخه هغه یو څه نه حد پر ووځي دوی د پاره د مننې وړنه ده یا هم مثلا نیمه ني صحیح. اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکوم. زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله، دا ځکه چې ډېری کسانو په پښتو ژبه باندې به حد ډېر نیوکې کولې، او دا چې زما د مور او د پلار ژبه دواړه ده، ما ته ډېره د قدر وړ ده. زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته، خپل افغانانو ته، دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډېر لرغونی تاریخ لري، او دا چې کوم لغتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپله ژبه کې، هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده، ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی، او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډېر پس پاتې شوي دي. مثلا یو 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 هیواد دی کوم څه یې جوړ کړی دی، هغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټوله نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته، دا په دې معنا باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده، یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي. هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم، ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازه ولې حجاب نه لرم، یا هم مثلا زه من هیڅ یو پښتنې ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کم یا هم زه راسم خبرې وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډېر اول څخه شروع و.
زه پیدم چې دا شی به یې فکر نه کوي چې باید مایوسه نشي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
که شان وړول او دا مې پرېښودل، دا د تسلیمي معنا نه لري.
ګوري ښه، زما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان میرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کړم. سیدا زما ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کړم، یا هم دا یو لیتس سی چې تقریبا څو کال کیږي چې زه درس وایم نه، لایک ډیر لس کال څوارلس کال کیږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازینی شی چې ما نه دی زده کړی سیدا، هغه دا پښتو ژبه وو، دیغه تاریخ وو، او دیغه معرفت وو، او دغه ټارګیټ و چې باید پښتانه په خپل ژبه باندې پوسی، یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ چی شي وو، چی شي سول نن ورځ په یوه چیز څه وایم. زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې، اوس مثال دا ډېرې کسان چې وای پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی؟ جان کی هیڅ نه دی. سیده موږ شفیقی غوندی ماشاءالله دی، ورسره یو شاعر لرو چې هغه د جان په باره کې یو ډیر شایسته شعر ویلی دی. په جان کی هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي، زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته، هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شی باندې چې تاسو افتخار کوي، هغه اصلي عمل ستاسو د شاتګ دی. په دې باندې افتخار مکوې. اوس مثال ایواز د دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای، هغه ته نو پر ما باندې و. لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي، لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازنی شی چې زه ډیره لیري کړم د خپل کارونو څخه، هغه یو زما خپل مصروفیت چې رښتیا درته وایم. ګوري شای یو انسان چې دی نه، خصوصا یو شزه چې د کمې ټولنې څخه راځي، لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټوله پیژو چې غر همې یو وخت ماتیږي نه، یو وخت نه یو وخت په یو چا باندې ډیر تاثیر کوي. په دې اخري وخت کې په ځینې شان باندې تبصره کول، یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل، یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول، دوه کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوي، یا به هم زما سره خلاف نظر سره وو، یا به هم زما سره هم نظر کسان سره وو، دا ټول چې شو چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکم د خلکو په منځ کې، او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړل هغه باندې بحث وکم. خو بس په ډیر واوښتي مثال، یا چورته وای دغه د اش زیدی د سیسی او اش زیدی هغه سی ده، ډیر بحث هغه خواته واوښتي. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کوم لار چې ما خسته ده، هغه د پاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنگ وهلي دي، دوی دغه سیو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کاله کېږي چې د انجونو په مخ باندې ښوونځي بندې سوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کاله، دوه کاله. زه یو ورځ کار ته لږ ناوخته ولاړ سم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمې سوې. زموږ افغانانو پر مخ باندې دوه کاله کېږي چې د انجونو ښوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کاله. نه زه دغه ټوله شان چې ما نوټیس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دی زما، زه هغه نه بدلومه. کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلومه، زه هیڅ وخت نه تسلیمېږم. خو کومه لاره چې ما راخیستې ده، هغه زه باید بدله کړم، هغه زه باید بل اړخ ته واړوم. نو د اوس لپاره چې شوته وایي، هغه یو څه وخت لپاره چې یا سپیس یا هم وقفه یا هم دمه چې ده، هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. داسې ډېر څه دي چې ما په دې څوارلس کاله کې یا هم ما په دې دیارلس کاله کې ما زده کړي دي، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. صحیح ده. نو اوس د اوس لپاره کومه لاره چې ده، هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې؟ څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره به نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډیره کوم. زه کومه زه کتابونه ډیر لولم.
کوم کتابونه؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډیر لند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری. دا کتاب دی د ژوند په باره کې دی. اکثره وخت ډیر انټرویوونه کوم، شاید هغه میواسنه دلیل یې کله چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوم، ډېر کسان وایي چې شده مثلا تر نور کسانو پر شده. او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې سل فیصد د یو انسان ذهن ډېر روښانه کوي. او کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډېره ښه نه وه، زما پښتو بې حده خراب وه. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپلو خلکو ته چې ما کم کار شروع کړي، ما بې حده ډېر ضرورت درلودی چې زه لغتونو سره معرفي سم، زه خپل ژبه اول سمه کړم، بیا خلکو ته وښایم. نو ما ډېر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې زه کندهار کې وم، په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې دغه کتاب زده کړه کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمد شاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړي دي، او ځینې نور آنلاین ارتیکلز چې ما ویلي دي د پښتو ژبې. دا نور مطالعه زما لپاره به حد ډېر مهمه ده. زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي که چېرته شاته متوجه سي، ځکه فرق نه دی چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم، هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته اړ دي که ګورم، او چې زه هغه ته ګورم، هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دا خپله دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډېریږي، اضافه کېږي، هغونه د هغې ژبې فصاحت او بلاغت سمېږي. نو د کتابونو مطالعه ډېره، ډېری سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې ګورم. اوس یې بیخي ډېر ګورم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم، او ډېر راته مهم دی. زه باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال پو یم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو. اوس بیرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزیږیدئ، کابل ته ولاړئ، بیرته کندهار ته ولاړئ، هند ته ولاړئ، بشکیک ته ولاړئ، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه ووایاست چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
بے حد کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سوم. زه تر ډېره حده پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کېږي، نه پکې دونه نه سوم. نه غادي خلک و، یو عادي فرق دا و چې مثال پوره نه بنو یا هم مثال صادر بنو. فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه یو، هغه زموږ استادان و، ځکه هغه امریکایان و او هغوی هم ډېر زاړه و. داسې کم څه موږ نه وینه پکې کېدل نه. کله چې زه بشکک ته ولاړم ځکه قرغزستان کې چیر تاسو یا تاریخ وګوري زر تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډیر کم وي څنګه چې زر کاله کیږي چې اوغوی د اوغوی تاریخ وجود لري یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې او فکر کوم شاوخه شل یا پنځه کاله یا هم شاید دیش کاله به کیږي چې دوی خپل ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا سوي دي دغه تاریخ یا هم دغه پیل سوي دي سیده د دې په تاریخ کې او کوم څه چې ما په دې او یا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدل زه به حد ډیره کلچر شوک کېدم به حد ډیره